آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دي چې زر به د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د امریکا د دفاع نوي وزیر په کووېټ کې د امریکایي قومندانانو سره کتلي دي او د امریکا او کاناډا په دوه شاپنګ مالونو یا لویو بازارونو کې د الشباب د حملو د ګواښونو له امله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د کابل ښار کې د نوو پارکینګونو د جوړولو پلان لا تر اوسه پورې نه دی عملي شوی. بیگا د برډمن فلم د هالیوډ د 2015 کال غوره جایزه ګټلې ده. د دې رپورټونو نه علاوه نن د آشنایانو غږ پروګرام هم شته دی. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن د کابینې په غونډه کې خبرې وکړې. بیا وویل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله وویل خپلو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوو چې د سولې خبرې د افغانستان د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره کیږي. ښاغلی عبدالله وویل د افغانستان اکثریت خلک دایمي او باعزته سوله غواړي. هغه داسې وویل
چې انشاءالله په دا نږدې ورځو کې شروع کیږي. خپل وطنوالو ته یو ځل بیا دا داد ورکوو چې د سولې مذاکرات د افغانستان د خیر او صلاح په خاطر او د افغانستان ملي منافعو او ګټې په نظر کې نیولو سره انشاءالله مخته بیول شي او د افغانستان او د افغانستان خلک په جریان کې وي چې د کوم ځای شروع کیږي، کوم ځای ته رسیږي.
د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویل د سولې په خبرو کې به په ملک کې د موجوده پرمختګونو او د ولس د حقوقو خوندیتوب په نظر کې ونیول سي، ځکه ولس په دې لاره کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د پاکستان د لوی درستیز د دې خبرې قدر کوي چې ویلي دي پاکستان د افغانستان دښمن خپل دښمن ګڼي. بل پلو ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پاکستان د صدر اعظم محمد نواز شریف سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. دغه دواړه رهبران په دوه اړخیزو اړیکو او په ترانزیتي تجارت باندې غږېدلې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د لوګر د ولایت د امنی قومندان عبدالحکیم میساقزی هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي داعش په دغه ولایت کې موجود دی او د خلکو په کورونو حمله کوي. میساقزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې داعش وجود نه لري. دی وایي د ده د معلوماتو په اساس طالبانو پریکړه کړې ده چې داعش دغه ولایت ته پرېنږدي، خو وایي چې یو یا دوه ګروپه شته چې د شپې د خلکو په کورونو باندې حملې کوي، سره زر او نور قیمتي شیان وړي او په عین وخت کې تلویزیونونه ماتوي. ښاغلی حساقزی داسې وویل: داعش خو نه،
خو څو غلو په رقم باندې پیدا شوي دي. دغه ټول خولي په سر کې د شپې خلکو کورونو ته وځي، دش ماتوي، تلویزیون ماتوي، د زیورات اخیغلای کوي. او دغه دوه زیارت چې د علي بابا یو د خواجه اسماعیل په نامه باندې په دې کې اور اچولی دي او تریزونه پکې شوي دي او ویلي دي چې دلته باید څوک لاړ نه شي. دا خلک شته، خلک ډېر تازاد دي او ډېر خطرناک خلک دي. خلک ډېر تازاد دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر به نن د دوشنبې په ورځ په کووېټ کې د لوړ رتبه امریکایي قومندانانو او ډیپلوماتانو سره د داعش په ضد د جنګ لپاره د امریکا په کوښښونو وغږېږي. کارټر د افغانستان د کووېټ ښار ته ولاړي چې هلته د امریکا په پوځي اډې عارف جان کې د غونډې مشري وکړي. د امریکا په پوځي سیمن سبانو علاوه په دې غونډه کې د اردن او په منځني ختیځ کې د نورو ځایونو نه د امریکا سفیران هم ګډون کوي. چارواکي وایي توقع نه کیږي چې په دې غونډه کې دې د اسلامي دولت په ضد د جنګ نوې ستراتیژي جوړه شي، خو کارتر ته به دا فرصت برابر شي چې په هغو کوششونو باندې ښه پوه او خبر شي چې د دغه ګروپ د ماتولو دپاره روان دي. پرون د یک شنبه پر از کارتر د افغانستان جنوبی سیمې ته ولاړی چې په هغو پلانونو غور وکړي چې په دو آینده کلونو کې دغه ملک د امریکایي عسکرو د وتلو دپاره جوړ سوي دي. ښاغلي کارتر په کندهار کې د امریکا په اډې کې د افغانستان قواو ته د ایتلاف د روزنې او مشورو په باره کې معلومات ورکړل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن دویمه ورځ چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ایران په اتمی پروګرام وغږیدل. د امریکا خارجه وزیر او د ایران خارجه وزیر په جنوا کې په هوټل کې سره ولیدل او مامورین وایي چې اوس حمله موافقه ته نه دی رسیدلی. په جنوا کې د دغو ډیپلوماټانو سره په غونډه کې د ایران د اتمی چارو رئیس علی اکبر صالحی او د امریکا د انرژي وزیر هم موجود وو. امریکایي او ایرانی ډیپلوماټان د جمعې د ورځې رئیس کوشش کوي چې هغه تخنیکی جنجالونه حل کړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو په مخ کې پراته دي. دواړو خواوو د مارچ تر 23 پورې موافقې ته وخت یې خېده چې د جولای اوله نهایي نیټه باندې نهایي موافقه وشي او دا ډاډ حاصل شي چې ایران اتمی وسلې نه جوړوي او په بدل کې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لرې کړي شي.
په شمالي کوریا کې د سیاحت شرکتونه وایي چې دغه هیواد چارواکو په پیونګیان کې د ویزغاستي په کلنۍ سیالۍ کې د نړیوالو ګډونوالو مخنیوي کړی دی ځکه ویر لري چې د ایبولا وایرس د ځان سره دغه هیواد ته ورنوړي. په شمالي کوریا کې تر اوسه پورې د ایبولا یو پیټه هم نه ده ثبت شوې. دغه هیواد په اکتوبر کې خپل سرحدات د سیلانیانو پر مخ وتړل او پر بهرنیانو باندې چې په دې هیواد کې د خیریه مؤسسو او سفارتخانو لپاره کار کوي سخت بندیزونه ولګول. په بیجینګ کې میش د کوریو په نامه د سیاحت د کمپنی مشر نیک بونر خبري سرچینو ته ویلي چې هغه ته د شمالي کوریا لخوا نن د دوشنبه په ورځ د پریکړې په تړاو احوال ورکړل شوی دی. هغه وایي چې یوازې د هغه کمپنی په پام کې درلودله چې سږ کال د کلنۍ ځغستا دپاره شمالي کوریا ته 400 بهرني سیلانیان ورولي. ونر جاتوی چې دغه کمپنی ته ویل سی دی چې د ایبولا په تړاو به د فبروري په پای کې بندیزونه اعلان شي.
په دوه شاپنګ مالونو یا لویو بازارونو کې چې یو په امریکا کې دی او بل په کاناډا کې د الشباب د وسلوالې ډلې د تروریستي ګواښ نه وروسته د امنیت د ټینګېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د منیسوټا د ایالت او د کاناډا د ایډمن بازارونو اعلامیې خبرې کړې دي وایي چې د القاعدې د ملګري ډلې الشباب د ویډیو د خپرولو نه وروسته یې امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې ویډیو کې الشباب په خلکو غږ کوي چې په غربي بازارونو او مارکیټونو کې حمله وکړي.
د یوکرين پوز وایي د دغه ملک په ختیځ کې د جنگ د مقدمو جبهونه ځکه درنې وسلې نسي استلای چې د روسیې طرفدارو یاغیانو لا هم حملې نه دي بندي کړي. د اوربند د موافقې په اساس باید درنې وسلې د جبهو څخه وایستل سي. د یوکرين پوځي چارواکو نن وویل چې د حملو د ادامې په صورت کې د دغه وسلو د استولو خبرې نسي کېدلای. پرون د یک شنبه پر ورځ دواړو خواوو موافقه وکړه چې درنې وسلې د جنگ د لیکو څخه لیرې کړي او دا د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره چې څو ځلې ترې سرغړونه سیویدی یو ښه علامه ده.
په بنگلاديش کې د سمندري چارو مسؤلینو ویلي دي چې د یوې بنگلاديشي کشتۍ د ټکر له امله د مړو شمیر نن د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه 9 ته ورسېده. پرون د یکشنبه په ورځ د پایتخت ډاکې نه شاوخوا 30 کیلومتره لرې شمال ختیځ خواته یوې مسافرډونکو کشتۍ د یوې لوی بارودونکو کشتۍ سره ټکر وکړ او د پادما په سیند کې ډوب شو. د دې پیښې نه وروسته سمدستي 350 تنه وژغورل شول. نن چارواکو د پادما د سیند نه ډوب شوې کشتۍ راوېستله.
یونانی چارواکي په دغه واد کې د اقتصادي ریفورم پر وړاندیز کې ورستي اصلاحات راولي. دغه وړاندیز مهلت نن د دوشنبه په ورځ دی چې اروپایي اتحاد پور ورکوونکو ته باید وسپارل سي. د دې وړاندیز په ترڅ کې به د یونان د پور د تادیې مهلت 4 نور هم وغځیږي. د اروپایي اتحاد د مالیه وزیرانو د جمعې په ورځ یونان ته د دوشنبه تر ورځې پورې مهلت ورکړي چې خپل وړاندیزونه دې تیار کړي چې په لړ کې اروپایي پور ورکوونکي د 4 تمدید ته قانع سي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د هسپانیې د سنا د جرګې نه غوښتي دي چې هغه دوه پیشنهاد شوي قانوني لایحې تصویب نه کړي چې وایي د انسانانو د بنیادي حقوقو او ازادیو لپاره ګواښ پېښوي. دغه پنځو کارپوهانو نن یو بیانیه خبره کړې ده چې د عامه امنیت د قانون او د جزا د مقرراتو په باره کې اندېښنه ښودلې ده او په هسپانیا غوښتنه کړې ده چې داسې اقداماتو کې چې بنیادي حقوق او عامه ازادۍ تضمین شي. پولیسو په مالدیوز کې د ملک په خوانی جمهور رئیس د محکمې د امر نه روسته لدې کبله محکمې ته کش کړی دی